مخام او بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه د تر شنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په نننۍ خبرونه کې د کلیوالي ښوونځیو د بندولو لپاره د طالبانو د پریکړې په اړه بحثونه شامل دي. اسمت څاروان د خبرونې کوربه دی چې په څو شېبو کې به سټوډیو ته راسي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوهې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د تروریزم ګواښ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. نتایج شوی راپور نه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سنت کام د امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو اړوند راپورونه ترلاسه کړل، خو د سنت کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې اوسمهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستاني رسنیو پرون د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نه ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی دی. غفاري یا المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و، وروسته له هغه وځنډېد چې د چین یو مشکوک څارونکی بالون د امریکا پر فضا ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پامپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شو، دا چین ته د هغه لومړی سفر دی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت یې افشا شي ویلي دي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 13مه پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره کتلی وو او موافقه یې کړې وه چې د کړکېچ د کمېدو لپاره به هڅې کوي. په دې کې پیکینګ ته د بلینکن سفر هم شامل و. او د اوکراین پوځ نن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندري ښار د تېرې شپې د بی پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ عملیاتي قومندانۍ پر فیسبوک لیکلي، یو ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتې وه پر یوې څو پوړیزه ودانۍ لګېدلې ده چې د اور لګېدو سبب شوې. راپورونه وایي چې د اور د دریو ملکیانو ژوند اخیستی او شپږ ویشت تنه نورې ټپیان کړي. د اوکراین هوایي ځواکونه همداراز وایي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون الوتکو او اتو غندیو په وسیله برید وکړ چې له دې ډلې په ایران کې جوړې شوې شل بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي او دوه بلستیک توغندي په هوا کې ویشتلې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. نن په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د کلیوالي ښوونځیو د بندیدو پر اخیستو خبرې کوو. یونیسف په دې اندېښنه ښیي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي ښوونځي یا ټولګي بند کړي چې د لکونو کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي ښوونځیو کې چې د جمهوری حکومت په ورستیو کې د یونیسف له لوري پیل شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. طالبانو خپل پریکړه رسمن لا اعلان کړې نه ده، خو دې ته په کتو چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځي او همداراز پوهنتون له زده کړو محرومې کړي، شاید کلیوال ماشومان او ماشومانې هم له زده کړو منع کړي. یونیسف د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل واوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژوره اندېښنه لري چې که په یوه میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي د 300,000 نجونو په شمول تر 1500,000 ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم دراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نه حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لری پرتو سیمو کې 1000 کلیوالي شوانزي یا ټولګي جوړ کړی دی. دا شوانزي په هغو سیمو کې چې شوانزي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوی او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلی چې دا کلیوالي شوانزي به کورنیو مرستندویو ډلو ته سپارل کیږي. د روټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره وکتل. که طالبان دا کار وکړي افغانستان او افغانانو ته به تاوانونه څه وي او ضمناً به په دې هم خبرې وکړي چې له دا ډول پریکړو د طالبانو هدف څه دی. او سمشت د خبرونه ملمانه دي د پوهنې وزارت په خوانه مرستيال او همدار سرپرست وزیر ډاکټر ابراهیم شینواره د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس او د پوهنې وزارت په خوانه مرستيال وزیر آصف ننګ او همدار است د پوهنې او د شزو د حقونو فعال قمر نیازی ملمنو ته هر کله وایم تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترس کې وخت درکو چې نظر څرګند کړي او یا هم که پښتنه لري زموږ له درنو ملمنو څخه پښتنه وکړي. لومړی ډاکټر صاحب شینواره څومره چې مې په یادی شي که اشتباه ونه کمه کله چې یونیسف هم دغه پریکړه وکړه او دا اعلان یې وکړ چې کلیوالي شوانزي جوړوي یا ټولګي جوړوي هغه وخت تاسې دا د جمهوري نظام وروستي وختونه ول هغه وخت تاسې د پوهنې وزارت سرپرست وي که لومړی زموږ اوریدونکو ته د دغو شوانزیو یا ټولګیو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ټولګي دي یا شوانزي دي او د جوړېدو اړتیا څنګه پیدا شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان صاحب تاسو او مېرمنو او د باس ګډونوال تاسو السلام علیکم و رحمت الله. ډېر مننه ډېر مهم بحث دی. کلیوالي ټولګي خو د افغانستان د جغرافیې مطابق ډېر زیات بنیادي ضرورت و ځکه په هر سیمه کې مکتب جوړېدل ممکن نه و. جغرافیې مشکلات و ځینې کلي د نفوس نه زدهکړو منطقو څخه لرې پراته و نو بهترین بدیل همدغه کلیوالي ټولګي و یا کلیوالي ښوونځي. دا د افغانستان د پوهنې د وزارت پخوا نه دا پالیسي وه او په کم شمېر کې موجود و. بیا چې کله ما او زما نور همکاران وزارت کار کوو د دې لپاره مې یو ډېره منسجم پالیسي ولیکله او یو مشرحه ستراتیژي چې د هغه په اساس مونږ دا پروګرام ته لږ پراختیا ورکړه او بل هم کارونه داسې هماهنګ کړو چې د مصرف یو معیاري بستم ورته جوړه کړه یا پیکیج ځکه په ځینو سیمو کې به د یو مطالم ته 600 ډالر مصرف کړو په ځینو سیمو کې به 600 روپۍ راتلو. بیا چې مونږ یو وسط حد ورسوله نو فکر کوم 90 ډالر به په کال کې یو ماشوم مصرف راتلو چې ډېر معقول شو. په دې کې یو بل مشکل هم و چې اکثر ټولګي چې په هدف لري پروتو ماشومان ته خدمات رسولو خونځې او ته نږدې جوړ شوی او د هماغه خونځې شاګردان به بیرته تلل په هماغه ټولګي کې به کېناسته صرف معلم به زمینه جوړولو چې دوه ماشه واخلي. بیا ما یونیسف ته دا مسله جدي مطرح کړه او یو ټیم هم جوړ کړو لکه ماشه مرکو ډېر باشعور او بااستعداده ځوانانو پیغلې پکې ونیولې. دوی بیا لاړ په وخت کې ډېر حیرانوونکي چې دا ولس زره خو ټولګي چې وخت یو تقریبا 80% په دغه سیمو کې چې نه دبل داخله د مطالعینو کې و چې دا یو فاجعه وبیا موږ اصلاح کړو او یونیسف ته ماجی ویل چې تاسو چې پروګرام عملي کوئ نو په څنګ کې یو ډېر شدید نظارت او مانیټرینګ سیستم باید ولرئ. خو دا ټولې هڅې د بایس چې یو ډېر معیاري او سټنډرډایز د ټولنې د ټولګي او سیستم باندې سره شي کوم انټیګریټي ایجوکیشن. نو زم چې خبره تکرار کوم دا چې افغانستان کې دا یو ډېر ښه ستراتیژي ده چې په کم مصرف ډېرو لرو پرتو ماشومان ته خدمات ترلاسه کیږي. او یو خرانه مسله چې دا ټولګي اول کې تر درېم سم پورې ورسره موږ ته شپږم سم پورې ورسول ځکه هغه سیمو کې چې ښوونځي نو موږ دا لازم وګڼل چې حد اقل ماشومان ته شپږم هم خپل کل یا تر خپل کلي ته نږدې زده کړه وکړي بیا به چې سینې لږ ډېر شي ښوونځي ته که پیاده راځي مزل کولی شي او لږه به ورته اسانتیا جوړه شي. نو فکر کوم د دې ټولګیو او ښوونځیو بندول چې دي
نظر معلومات طالبان ویلی غواړي چې دا ښوونځي البته ویلی خو نه دي چې بندوي بلکې کوم پریکړه چې دوی کړې ده په نتیجه کې دا ښوونځي بندیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته درنه میلمنو ته زمونږ درنې خور ته. او د مسله د سی بی یا د کمیونټی ایجوکیشن بیس ایجوکیشن چې د سیمه ایزه پرسلا سمفونه چې مونږ په معرف په چوکاټ کې ایجاد کړی وو یو برخه خو مهین صاحب ورته اشاره وکړه، اما اساسي مسلې نورې هم وې. مثلا مونږ په افغانستان کې مجموع کې 22 میلیونه وګړي له تعلیم نه محروم لرو، چې په دې کې 3.5 میلیونه تنه هغه لیکان دي چې د زده کړو نه په سره د مکتب په عمر کې دي هم له زده کړو محروم دي، تعلیم ته لاسرسی نه لري په څو دلایلو، یا په سیمه کې مکتب نشته، یا امنیتي دلایلو، یا کلتوري او اقتصادي دلایلو، چې دا ټول فکری البته دلایل. او یو برخه دا د سواد پروګرام چې مونږ درلودو دا هم کله کله به مونږ له دین پروګرامونو سره کمباین کړو، یعنی د دونر یو مونږ په سواد موزي کې د یونیسف مرستم درلودله، د نړیوال بانک یو اس ای ډی، جایکاو، ټیکاو، دانیدا او د دین نورو هیوادونو مرسته هم ولکه د ناروې او دنمارک او دغه هیوادونو زمونږ سره په دې برخه کې کار کړی دی. د سی بی ای د ایجاد منطق دا و دوام منطقه چې هغه جلکۍ په خاصه توګه چې تر چتر لاندې نیول سوی دی په دې پوشش کې نیول سوی دی، هغه جلکۍ دی چې عمر زیات ده او دوی ته موږ اکسلریټ ایجوکیشن یا تسریع زده کړې لاندې غولار نه مهیا کولې، چې دوی به مثلا دوه کاله به موږ په یو کال کې ورته تکولو نو دوی به هغه پورته سمفو ته تللې. او یو دریمه کټګوري هغه لیکانو چې د نه کلنۍ تر رسیدلی وو اما دوی په اول سم کې نه و شامل شوی، چې ځکه عمر د مکتب شپږ کلنۍ ده او دوی نه کلن ده، نو بیا د نورو الیکانو د پاره چې دوی جوګه سي دوی ته به هم دغه خدمات مهیا کیدلو. په افغانستان کې د دغه مکتبو شمیر یو دوران تر 3000 رسیدلی ده. د دې سمفونو البته دا مکتب نه ده نه سمف ده بلکې ایجوکیشن ده، تعلیمي پروګرام ده چې دا په هر ځای کې تر سره کېدو. تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وسوه د حجرو نه د کرایي کور نه د هر ځای نه د جومات نه تا کار اخیستل شوی ده، د پیتاوي نه کار اخیستل شوی ده چې دا پروګرام په اصطلاح وي. نو زما په نظر څو منطقه دي. اول خو دا روایت چې دا تر اوسه ثقه شوی نه ده، یعنی دا په رسمي توګه تایید شوی نه ده او نه هم د رسمي چوکاټ تلویدلی ده. نو زیات په تبصره په دې باندې چې سړی په تبصره وکړي ډېر به گنجایش کمی، اما دغه احتمال که واقع سي نو تبعات به څه وي، د دې عواقب به څه وي، هغه کې به دومره ویلی سو چې دوه برخې عواقب به لري. یو عواقب چې دي هغه به بد وي، په دې شرط بد به په دې وي چې که دغه خلا چې اوس نړیوالو همکارانو یا شریکانو د معرف هغه په دې ترتیب سره ونډه اخیستې ده او ځکه کړې ده او ډېر مناسب مصرف باندې، نو دا بیا دا خلا ډېره خطرناکه خلا ده. په دې کې موږ څه کم 3 لک پیسلا د دې مستفیدین له زده کړو نه محروم کیږي، په حدود دی 3 لک. څه کال په کارو چې په 2023 کال کې 640 نور دغه سیستمونه یا درسونه درسي خونی ایجاد شي، چې دا هم بیا ماته لکیږي. اما مثبت کچرته هغه بنسی یو ورخه بیا مثبت داده چې د هیڅ د دنیا کې د تعلیمي نظامونو کې بهرنی پروګرامونه نه یا نه فند پکې بیرون نه ای بلکې ټول هغه خپل باید دوی وچلوي ک طالبان اراده دا لري چې دا دوی کوي خپل چلوي او په اصطلاح دا تکمیلی پروګرام دا تکمیلی پروګرام دا خلا بیا دوی نه پرېږدي چې خالی پاتې شي بیا خوخه خبره ده اما زه چې څومره ګورم د دولت بودیجو ته امکانات وته نو دوی خپل طالبانو په وار ورویل لري چې موږ د بودیجې له کمښت سره په معرف کې مواجه یو په نورو ساحاتو کې مواجه دوی اپیل کړی ده خواسته کړی ده نړیوالې ټولنې ته تاسو په پیادی په ناروی کې وزیر خارجه د طالبانو ګډون کړی وو د وفد دوی البته دوی یو تقاضا دا و چې صحت کې او په تعلیم کې لمنګ سره د کار وسی د نړیوال بانک سره چې کوم ناسب سوي دي د ملګرو ملتونو له سازمان له اداراتو سره له ټولو سره مختلفو ادارو سره چې ناسب سوي دي تقاضا پکې دا و چې دوی د معرف ناتړ وکړي دا اوس په اصلاح وفدونه چې تاتارستان ته تللي دي طالبانو په لور زده کړو البته تقاضا دي سوي ده چې لاسنیوي باید وسی نو کدا چې وی معنی دا ده د لاسنیوي معنی دا ده چې دلته بودیجه نسته امکانات نسته کافی نو بندول هیڅ توجیه او معقولیت نه لري بل دا چې هغه اصلي خبره چې دغه پروګرام په دې تیرو شلو کلو کې د معارف له برنامو سره ممد چلیدلای ده د معارف تر رهبری لاندې چلیدلای ده او د معارف د هغه اساسي مسولیتونو یو کومکی برخه و دوی په کې نه د تصمیم نقش درلود دونر ایجنسیو نه په تصامیمو کې او نه د پالیسۍ په جوړولو کې په هیڅ برخه کې دوی نقش نه درلود پرته له تمویل ده.
بله ډیره زیاته مننه کوروادن. او تاسې وویل چې د ښوونځي ک چرته د طالبان د پریکړه وکړي او د ښوونځي بند شي نو اته لکه زده کوونکي یا ښوونکي بل بې برخې شي مخکې تر دې چې په اقتصادي اړخ هم خبرې وکړو چې له دې کبله به شاید لسګونه زره کسان معاش اخلي هغوی به له معاشه بې برخې شي. یو اورېدونکي مو یوه خبره کړې ده چې دا هم د پام وړ ده. مجاهد هم درد وایي وایي زه پخپله په یوه لرې پرته سیمه کې د همدې کلیوالي ټولګي ښوونکی یم له کله چې زه خبر شوم چې طالبانو یې د بندولو پرېکړه کړې ډېر زیات خفه شوم هغه ځکه چې زه په داسې یوه سیمه کې یم چې له دې نه مخکې د هغې سیمې خلک د تعلیم نه بې برخې وو همدا مؤسسی دی چې حقوقی ته دا امکانات برابر کړی دي. د دې یو اوریدونکو خبره دا او یو بل چې ورسته به پیغام در سره شریک کړم یغم دې مزدو ته اشاره کړل چې د دوغه ټولګیو یا شوونځیو تعلیمی سویه ډیره شته ځکه چې شوونکي ش ترین شوی دي ش روزل شوی دي همیشه دوی ته ورکشاپونه ورکول کیږي حتی د دوی د تدریس شیوه تر هغه معلمانو خده چې په رسمي شوونځیو کې تدریس کوي. ډاکټر صاحب شنوارې په دې اړه تاسو څه وایست؟
محلی زکر ټول کې چې دا نړیوالو مؤسسو تر حمایت لاندې چلیدل دا رشته ده چې د ښوونکو سره یې لږه جګه وه نور په نسبت علت یې همدا و چې د دوی د یو تعلیم په سر دغه د مصرف کچه جګه نیولې وه او هغوی لږ اصولي دي ځکه چې د اسټابلش ملکونه راغلي دي او داخلي مؤسسو به دې خاطر چې پروپوزل وګټي مصرف به کم نیو نو به د ښوونکو د روزنې لپاره به پیسې کم په نظر کې نه ولې سوې لکه کوم ده چې موږ وروسته دا پاکستان ستانډرډایز کو او کوم دا په نظر کې نه ولې چې داخلي موسسه خارجي ټول باید د ښوونکو روزنې ته یو معقول پیسې په نظر کې ونیسي نو په مجموع کې د خارجي موسسو کیفیت د داخلي په نسبت لږ خو مګر وروسته د داخلي هم ښه شو نو دا دغه ورو خبره تر دې حد سم ده چې د دې ټولګیو
د درس کې څه څه وکړو. ډېر زیاته مننه. د پهنی او د شزو د حقونو فعال قمر نیازی هم اوس د ټلیفون لاري را سره د ورته هر کله وایم محترم نیازی د یونیسف پر اساس په دغه شوانځیو کې تر 15 لکه ډېر ماشومان او ماشومان تدریس زده کړه کوي چې لوی برخې دین چونو ده. ستاسو په نظر د چې طالبانو د سي اراده کړې ده چې د شونځي بند کړي څه فکر کوي چې مشکل به لکه څنګه چې د شزو د جنونو له تعلیم سره په نورو برخو کې دلته هم وی او د شونځي به هم چې بندوي او انګیزه به شاید امداوي کڅنګه.
سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته او همداسې د افغانستان محترم ولسونو ته. تاسو باور وکړئ چې زه دومره دغه موضوع ته مشوشته وایم چې د دوو دیدګاو څخه وینم. یو دا چې دقیقا دوی هغه نه غواړي چې وخت خزي پوهه ترلاسه کړي، ځکه چې که ښځې پوهه ترلاسه کړله نو زموږ نه به خپل حق وغواړي. دا ویره د دوی سره شته، دغه مرسالاري دوی قایم و دایم ساتي، په دې خاطر د ښځې د تعلیم څخه محرومه کوي. او د بلې دیدګاه څخه چې ورته ګورم، بیا به دلته هدف دای چې دغه موسسات چې دلته فعالیت لري او دقیقا د هغوی لکه شینواري صاحب چې ورته اشاره وکړله، د هغوی استادان، د هغوی د درس کیفیت، دا هر څه په ډېره لوړه سویه وه. نو دوی پوهېږي چې دلته خارجي موسساتو لاس ته اتمن دلته پیسې شته، راسه چې یو لاره جوړه کړو تر څو چې د دغې لارې څخه موږ هم مفاد ترلاسه کړو. مادیاتو ته یې هم فکر شته، نو مادیات او
مرتلایتاسو فکر کوئ چې طالبان غواړي چې دا ښوونځي د بهرنیو موسسو له کنټروله وباسي او هغوی دې ته اړ باسي چې هغه مصرف چې په دې ښوونځیو کوي هغه د دوی د پوهنې وزارت ته ورکړي چې دوی مصرف کړي او په دې شکل سره
دقیقا همدغه هدف ده. تر هغه ځایه پورې چې زه تجربه لرم، تر هغه ځایه پورې چې ما اخیسته کړی د دې موضوع څخه، همدغه د دوی هدف ده.
ډېره مننه ننګ صاحب. ستاسو معلومات څه دي چې دا بودیجه یا دا پیسې نړیوال په څه شکل سره مصرفوي؟ آیا د افغانستان د پوهنې پخواني وزارت ته ورکول دا پیسې، د هغوی به معاشونه او نور مصارف کول، او که مؤسسې په مستقیم ډول هر څه په خپل په لاس کې لري؟
یو زیاته برخه بودیجه د دې اف بجت بودیجه و، یعنی خارج د بودیجه و، غیر اختیاري و، اما یو برخه د معرف له چوکاټ نه مصرفېدله. ولایتي ادارو ته په چوکاټ کې ورته فیصله درجه ده لدی بودی ولایتي بودیجو د معرف ته، اما هغه ډېره کمه وه. اخیری ترتیب دا و چې د کابل کانفرنس چې کله وسو، نو دغه نه تعهدات دا و چې د ټولې نړۍ برنامې به د دولت له چوکاټه کېږي. نو بیا په هغه دوران کې لږ لږ دغه پروګرام هم دولتي سو بودیجه، اما زیاته برخه یې هماغه خارجي په خپله مصرفوله.
بله، ډېر مننه ډاکټر صاحب. شینواری، د تعلیم ترڅنګ لسکونه زره نارینه او ښځې ماشومانو ته درس ورکوي، او تبن چې معاش یونیسف ورکوي، دا معاش به هم لوړ وي نسبت هغو ښوونځیو د ښوونکو تر معاشه چې دولت یې معاش په غاړه اخلي. اسې هم په افغانستان کې بیوزګاری ډیره ده، که چېرته دا ښوونځي بند شي نور خلک به هم وزګاره شي. له اقتصادي نظر هم دا پریکړه که عملي شي، په اوسنۍ شرایطو کې چې لکونه افغانان بیروزګاره دي، دا مسله څومره مهمه ده؟
جناب سروان، چېرته به دا لږ واضح کړم، دغه د دې ټولګي وضعیت برخه وه چې یونیسف د نورو ډونرانو پیسې اخیستې، او دا ښوونځي به د حکومت لخوا چلول کېده. یونیسف حکومت به ورته یا د پوهنې وزارت به ورته سیمې ښودلې، او معلمان به د هماغه پیسو له طریقه تربیه کېده. یونیسف به دا پیسې وزارت ته چنلې سولې، او بیا به وزارت دا مصرفولې. بهترینه برخه یې دا ده که هغه شي شفاف شانده دوام وکړي، دې کې ډېر مشکل نه راځي، یوازې یو قوي نظارت او منصورین غواړي. دغه برخه ځینې موسسې چې هغوی د نصف نه د نصف د چینل نه نتله، هغوی مستقل د سیاحت او د تعلیم او د اکتشاف نورې پروژې هم لرلي، په څنګ کې همدا کمیونټ بیس ایجوکیشن یا ټولنې په سطح تعلیم تربیه پروګرامونه هم چلول، چې هغوی کې هم داخلي موسسې وي هم خارجي. د خارجي مصرف لږ ډېر و، د داخلي لږ کم و. دا مسله به حل شوه ځکه یو سټنډرډایز پکیج ورته جوړ شو. نو په دې حساب یو خبرې ته چې لږ واضح راشو، اوسنۍ پالیسی د دې داسې چې هغه فنډ یا سمفونه چې یا یونیسف یا بل موسسې لخوا نه حکومت ته ورکول کېدي، حکومت لخوا شول کېدي، په دې شرط خو مشکل رانشي، ځکه چې خو دوی له خارجي سره نه شي وصل کولی. دغه دویم چې د انجیو مسایل دی، انجیو بیا په دوه کټګوري کې راځي. خارجی موسسه او داخلي موسسه نو که دوی وازی خارجی موسسه باندې کېدای شي کې سیاسي غرض یا تبلیغاتي غرض یا یو امیر جوړول په خاطر چې موږ افغانستان خپل کار نه خپل لاس کو هغه کېدای شي سره ته باسو کې څومره تاثیر وکړي او که د بل اړخ ته وګورو چیرې دا داخلي موسسه تقویه شي او شمېر یې ملګری شي او یو قوي د نظارت سیستم په جوړ شي او خارجي موسسه تل فشتات خپل پیسې د داخلي موسسه ته سب کنټرول کړي دا هم امکان لري نو په دې سب فکر کوم دومره ډېر خلک به بیکار نه شي او که به خبره ده چې هم د داخلي موسسه باندې هم د خارجي موسسه باندې او ما غواړم چې د یونیسف لخوا به حکومت چلول سنفونه ټول باندې د یو سره خلاص نه تر 4000 پورې معلومی نو کارته نو دې کې 4000 کورنۍ چې اوسه چې څنګه فرونی سول تقریبا یو لک نه ډیر نفر راځي دا د فقره تکا چې او د محرومیت تکا چې نور څه چې مو او بل د ماشونو مسالې دومره ډیر فرق نه لرو چې څنګه چې کله ماشونه معیاري کړه هغه به د دولتي ماشه له وسر تقریبا نږدې هم کړو تلک چې ماشه وګورئ چې حکومت یې ځکه نور امتیازونه لري نو په دې سب امتیاز په ډیر نه ولی هر صورت په 5000 خوښه پورې معلومی ته وزګار شي دا به غټه فاجعه ولې دا اوسنۍ کوم आवाज چې د دې په رڼا کې ځکه کوم چې ایوازي خارجي موسسې نو د خارجي موسسو په نسبت به د داخلي موسسې واه چې د نسب لخانه دولت ته پیسې ورکول کېږي او څنګه چلول دا برخه کې ډېره زیاته ده
بله سم ډېره زیاته مننه محترمه قمر نیازی تاسو مخکې مالی انګیزې ته اشاره وکړه فکر نه کوئ چې یو شمیر طالبان کټول نه دي لاسری زکرو سره اصلا یو ډول حساسیت لري یو ډول عقده لري ځینې وایي چې دا عقده شاید لدې کبل وي چې په پخوا وختونو کې مدرسو ته یا دینی زکرو ته ش توجه نه کیدل او عصري زکرو ته ډیره توجه کیدل او لدې کبل دوی یو ډول حساسیت له عصري زکرو سره پیدا شوی دی نو فکر نه کوئ چې دا د دې انګیزه وی چې کله په یو پلمه کله په بل پلمه د عصري زکرو مخنیول کیږي
چې دوی اصلا نه مرطلاري هیڅ چې دوی لري دغه هیڅ په تناسب باندې دوی نه غواړي چې خزي په خطر لاسه کې کله چې خزي په خطر لاسه کړل هغه هم ديني په هوي کې دنیوي په هوي په هر لحاظ باندې خزه چې خپل حق او پیژند خدای او پیژندل د نوري حقوق او پیژندل هغه تبا خپل د حق د اخیستلو لپاره استدلال کوي حتی आवाज اوچتي نو دوی نه غواړي چې دا आवाज اوچتي دوی نه غواړي چې استدلال وسی خزه د حق لري چې په یو موضوع کې هغه خبري وکي نظر ورکي دا شی هم دوی د فاره د منلو وړ نه دی
ځکه یو واسه دي خزو مسله خو په دې کې شک نسته چې دوی تر نارینه او شزو ته ډیره توجه لري په دې داړول مسایلو کې اما زما سوال دا و چې په مجموع کې لټول اسري علوم سره ډول مشکل لري لکه چې کته توجه کړی دي کوم مقرره چې دوی کوي یا تر څه ده پرې دوی مسلکونو ته یا هغه مسلکونو ته چې فارغان له عصري تعلیمي ادارو څخه فارغي شي له پوهنتونونو څخه فارغي هغه ته څومره د کار زمينه شته هغه ته څومره موقع ورکول کیږي کدا په نظر کې ونیسي سړی هم د سي څنګهږي
دوی اصلا دغه شی ته دغه اساسیت ته ضرورت نه پیدا کیږي چې دوی دغه اساسیت پیدا کړي د ښځو د پرمختګ څخه یا د ښځو د عصري د علومو ته لاسرسی سره ځکه چې قوانین ته ورته وزکه ایجاب ته ورته وزکه اصول ته ورته وزکه نظام ته پر قدرت باندې ته هر څه ته ورته وزکه ولای شي شرایط ته ورته مهیا کا نو ولي کوم مشکل منځ راځي او په کوم دلیل مشکل منځ راځي ولي مشکل منځ راځي د یو خزي په تعلیم باندې د یو خزي په پوهه باندې وخت چې یو خزه تعلیم ترلاسه کوي پوهه ترلاسه کوي پرمختګ کولای شي خپل ځان ته خپل ځان خپل کورنۍ ټول ته سپورت کولای شي کومک کولای شي ټولنې ته کومک کولای شي ټولنې پرمختګ خواته سوق کولای سي نو ستا اساسات پچی شه ده ولې تا اساسات لري که د شرایط او د حالات کوم اساسات یا کوم خدای نه کرده کوم سر کل سرجام معامله به نکو یو یا دوه کوم ثبوت لري هغه نو بیا ته شرایط برابر کا ته منظم اصول ورته جوړ کا چې کوم مشکل منځ ته رانسي نو په غیر د دې د عصري علومو ته د ښځو لاسرسی نړیوال ته وګوره د نړیوال سره ځان سیال کا نږدې پاکستان وګوره ته د پاکستان د خزینو چې پارلمان ته رسېدلې دي خزینه یې چې تر صدارتونو پورې رسېدلې دي د هغوی سره ناستې ولاړې کوې د ایران خزینه وینې چې تر کوم ځایه پورې پرمختګ کړي دي د ترکیې خزینه وینې هغه هم اسلامي ملکونه دي نو تا ټول همسایګان چې مسلمانان دي ښځې یې پرمختګ کوي په عصري علومو کې لاسته راوړنې لري تا د ملک ښځې ولې شاتګ وکړي ولې هغوی پرمختګ ونه کړي په عصري علومو کې دلیل ورته شی ده ته څه دلیل لرې څه آیا دا ستا دلیل قانع کوننده ده که یو چا ته قناعت ورکولی سي ته منطق ویلی سي دلیل ویلی سي یو ښځې ته قناعت ورکړه چې نورې ښځې هم درسره ومني خو یو ښځې ته قناعت نه سي ورکولی که یو هره ښځه استدلال در سره کوي در سره کوي تاسو خزه چپوي چې تاسو باسمه کوي تر امر ثانی پوری ماتل سي د امر ثانی سره کوم امر ثانی د چې په دغه وخت کې هیڅ تصمیم ورته ونه نیول شو نن سبا درې کال پورې کیږي درې کال تعلیمي کال دی هاي سره دا به څوک جبران کی
bale ډېر مننه سلامات اوسه محترم نیازی ننګ صاحب طالبانو ویلي چې نغواړي د معرف په سکتور کې بهرنیان دخالت ولري په دغه ښوونځیو کې بهرنیان په څه شکل سره دخالت لري؟
دا پروګرام خو تنه د تمویل نه پرته چې مخکې ما ورته اشاره وکړه نور مکمل پروګرام د افغانانو په لاس کې ده یعنی دا مخکې ما اشاره وکړه چې دا د معرف مومیت پروګرام ده تکاملي پروګرام ده یو برخه معرف داسې په اصطلاح ساحات وته چې پیسرا په ملي بودیجه کې ورته امکانات نه سوې مهایا کولای او پیسلا غ معیارونه چالتہ په اوسمه کې مکتب جاتی هغه معیارونه نه تکمیلېږي یا تعداد کم ده یا مثلا پیسلا شرایط نه دی مهایا هلته موږ د مکتب لپاره د مکتب د ایجاد یا تاسیس معیارونه لرواته معیار دي هغه کله کله په شاګرد وي کله کله استاد مثلا معیار وي چې مثلا د 15 سمفونو چې زیات شاګرد موجود وي تقاضا وجود ولري بیا موږ هلته شوراګانې ولرو د معرف نو مکتب جوړیږي دا اکثرا داسې دي چې د مکتب د نه ایجاد په سبب باندې دغه مکتبونو ته وغه د دوه درې هدفه چې نور ما تشریح کړو د هغوی پر بنا باندې دا چلیږي
لیکن ننګ صاحب یونیسف په خپل ویلي دي چې وایي د 15 افغان او 12 نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو په همکارۍ دا شوانځي د افغانستان په ورسته پاته سیمو کې تاسیس شوی یا عملاً پرانستل شوی دی
بلې په دې کې یعنی یونیسف مثلا د سیف د چلډرن سره کار کړی دی په دې مکاتبو کې د پاملرنې مؤسسې په دې کې کار کړی دی دغه سي ځینې تمویلون کې نور هم منګه درلودلو چې هغه سیمایزه مؤسسې دي یعنی د افغانستان تعلیمي مؤسسې دي چې دوی مؤسسات ورته ویلی شي مګر په افغانستان کې تر ډېری داسې مؤسسې درلودلې چې هغه د همدې تعلیمي برخو کې یا د سواد په برخو کې په دې برخو کې موږ سره کار کړی دی نو زما په نظر هغه خیر دا چې اوس د طالب جواب بچوي هغه ډېره مشکله ده چې موږ یې ورکو چې ولې له خارجانو سره دوی په کوم مبنا باندې آیا خارجانې به دي سیږي په دې باندې دا بندوي که کوم بل منطق ده د مداخلې کومه مسله ده نفوذ دوی لیدلی ده کوم منفي شی لیدلی ده یعنی تر شا خو هېڅ تشریحات نشته چې سړی تبصره پرې وکړي اوس ما نه دي اورېدلې کم له کمه حتی رسمي د اعلامیه کې هم نه دي اورېدلې چې دا مکتبونه طالبان بندوي
اسې ګونګوسې دي چې ګویا ویل کېږي بلې دا ستاسو خبره صحیح ده چې ډېر رسمن نه دی اعلان نه دی کړی لیکن ریوټرز وایي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د یک شنبه په ورځ د تیرونې د یک شنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا پریکړه یعنی دا چې بهرانیان دی په دې طرحه کې برخه ونه لري د هغه غونډه کې وشوه چې د طالبانو مشر د بیلابیلو ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره لرله
د پوهنې رهبری البته د طالبانو رهبری نه د پوهنې وزارت مشرانو د هغه کال کانفرنس فیصله یو روایت ده په هر حال زما په نظر باندې که دا فیصله روایت کېږي نه بلکل عملي کېږي اجرایوي پروګرام باندې تبدیلیږي ما هغه تاوان یې تاسو ته عرض وکړو چې په دې چې که دا خلا پاته شي نو طبیعي ده چې تاوان د هغه اقتصادي تاوانونه هم شته د استخدام تاوانونه هم شته بلاخره یو سیاسي تاوان هم لري یعنی د طالبانو د نړۍ سره چې کومې نازکې ډېرې خفیفې رابطې دي او دوی ډېر پرې حساب کوي نو هغه فیصله دوی په لوی لاس له منځه وړي دا خو سیاسي تاوان هم لري
بله ډېره زیاته مننه یو بل اوریدونکي احمد شریف منصور لیکلی دی وایي د طالبانو مخالفت او دښمني د علم او زده کړو سره د دوی د ظلم د افغانستان سره د دښمنۍ له ملت د دې ملت له دردونو سره او د دردونو د اوږدېدلو او د پردیو د خبرو د منلو لویه نښه ده او اغېزې په بشپړ ډول منفي تباه کوونکي او اوږدمهالي دي شنواری صاحب ډاکټر صاحب ابراهیم شنواری دغه دا ډول کارونه چې طالبان کوي فکر نه کوي چې دوی به غواړي چې په نړیوالو یو ډول فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني ظاهرا داسې معلومیږي ځینې طالبان په یو نه یو شکل سره دا خبره کوي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني په دوی فشار راوړي نو دوی هم مجبوریږي چې دا ډول اقدامات وکړي
او ډېر مننه سروان صاحب فکر کوم دا بنیادي مسله دا د علت تشخیص دی چې علت یې څه دی باندې زما په نظر د امان الله خان د وخت نه د مکتب او ملا یوه جګړه روانه ده د سردار داود وخت کې چې هغه صدراعظم و د سردار محمد داود خان د صدارت وخت کې قندار کې به ملایان یو قیام و مکړو چې تاسو ولې خوستو فکر کوئ او د دې ملاسبانو د نویمو کلونو او اوسنۍ واکمنۍ کې بیا چې دا حالات پورو شي ټول تقریبا د دوی د فکری او کلتوري اصلاحات چې ورته دی وایي نړۍ کې سره د ښځو د حقوقو محرومولو ته متوجه دي او په دې کې چې د سترې محکمې د رئیس کتاب ته سړی وګوري چې هغه یو کتاب لیکلی دی او خپل یې لیکلی چې دا حدیث ضعیف دی مګر فیصله چې کړې همدا کړې ده چې د فولکسواګن سره مخورته جنکې ورته زده کړه صحیح نه ده او د دې بام ته ختل صحیح نه دي خط لیکلو ته صحیح نه فکر کوم دا ډېره ژوره مسله ده چیرې د دې علت صحیح پیدا شي چې آیا دوی فکر د دې مسلې مخالف دي یا د دوی د دین څخه تعبیر هم داسې دی دا نو بیا ډېره خطرناک راځي د دوی په دقینات ورکول ډېر سختېږي ځکه دا بیا د دوی د عقیدې برخه کېږي نو د دې سره مقابله به باید د مصر اظهار او د جامع مدینه او د دیوبند او د ټولې دنیا مدرسې راټولې او دوی ته بقینات ورکوي چې دا اسلامي دی مې په نړۍ څخه سیاسي امتیاز غواړي یا د بندیزونو په مقابل کې چې بندیزونه له تمن کم شي موږ په رسمیت پېژندل شي فکر کوم دا لویه مسله ده د جنکو تعلیم باید په صورت د داسې مسایلو نه قربان نه شي خو یو مسله ده چې بحث پکې دی شي او کار پکې دی شي اډوکسي ورته کېدی شي یو هڅې ورته کېدی شي یعنې هغه د فکري او عقیدوي ستونزو خپله ناخسته چې نه وي د دې لپاره بیا کوشش کوي دوی به هم کوي نور افغانان به کومک وسره وکړي یو درېیم دلیل همدا کېدی چې دوی اقتصادي منابع ونه لري او تر اوسه بلا دوی ته د جګړې بالقوه خطر شته دی هلته یو بله جنګیالۍ ډله ده چې اسلامي دولت ځان ته وایي یا ډېره خطرناکه ده په دوی فکر کوي چې موږ باید ډېره توجه جنګ ته وکړو بودیجه خواته ولګو معارف ته بودیجه کمه ده دا یو بهانه یي چې زه هم به خپل جنګیالي خوشحاله کړو او هم به موږ بودیجه په معارف مصرف نه کړو او دا بله مسله چې دی کله کله عنوانوي چې کلتوري ستونزه ده کلتور خو هر شي که ثابت شي کلتور نه دی ثابت ځکه ډېر ژر بدلېږي انسان فکر او ذهن او د حالاتو په بدلېدو د ذهن په بدلېدو د تعلیم تربیې په نتیجه کې اصلاح کېږي نو دا دلیل یې نه شي کېدی او بلکې بهرنی فشار په دوی پټ یې هم زه نه پوهېږم کوم بېلې چا سره یې معاملې چې دوی به داسې تظاهر د ډېر متمدنتوب نه کوي ځینې خلک په دې مې فکر کوي چې هغه اوس به بحث نه کوو دا ټول عوامل دي ما چې ځان سره یاداشت کړی شپږ خبرې دي چې دې کې کم یو بنیادي عامل دی زما خپل تشویش دا دی چې که د دوی تعبیر دیني دغسې اوس خلک مصروف ساتي دا به ډېر خطرناک وي. خدای دې چې دوی تعبیر د دین نه سم تعبیر دي، ځکه قرآن او اسلام د دین د علم او د پوهې بے حده ډېر طرفداري کوي. په قرآن شریف کې 450 آیتونه د علم په طرفداری دي، او که سیاسي امتیاز غواړي
خو اوس خبر داده چې دوی علم چیشته وایي، دوی دې ته علم نه وایي.
او خو د 50 اسلامي هوادونو خو هم تعبیر لري، هغوی سبکینو چې علم څه شی دی، هغوی پوهنتون هم لري او ټکنالوژي زده کوي او ریاضي زده کوي او دیني علوم هم زده کوي. نو که چېرې یوازې دوی په دین پوهېږي او دا 50 نه پوهېږي، خو دا مسله بیا به سره بحث کېدای شي. یعنی دا ډېره هغه ده خطري او جنجالي ده. دا بله دا سیاسي مسله کوي، لکه تاسو ورته اشاره وکړه، دې لپاره نو خپله دوی اول اولویت دی، باید دوی کار وکړي، مسؤلیت هم د دوی دی. خو نور روشنفکران او وزرخوږي افغانان هم کولی شي دې برخه کومک وکړي. یعنی مهم هم دا ده چې دا علت مشخص شي چې اصلي علت څه شی دی، دوی سره باید نږدې نه خبرې وشي. اګر چې دا به ډېره ستونزمنه ده چې دوی اصلي خبره موږ ته وکړي، په هر حال باید افغانان پوه شو چې د دې مسلې اصلي سبب معلوم شي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خپرونه اورئ. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری، همدارس د دغه وزارت یو بل پخوانی مرستیال او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ، همدارس د پوهنې او د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی. که تاسې درانه اوریدونکو هم غواړئ چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ یا سموش له درنو ملبنو څخه پوښتنه وکړئ، کولای شئ د واتس اپ او یا هم ټلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 00 3 2 2 2 2 2 5 0 1 او بل شمیره چې هم دی واتس اپ دا او هم د ټلیفون 00 3 2 2 2 2 2 0 1 بیا وایم 00 3 2 2 2 2 0 1 یو اوریدونکی مو درلود خو قطع شوی دی. بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیشنی آزادی رادیو. مهربانی کوی صاحب، مهربانی له استودیو سره وصل یاست. خیر، تلفون یې قطع شوی دی، ور بشو بیرته میلمنو ته. تاسو څو شیبې وروسته کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ، خو البته یو څه به انتظار کوئ چې کله زموږ میلمانه خبرې بشپړې کړي بیا تاسو زنګ ووهئ. محترم نیازی، دا ډول اقدامات به طالبان اسی هم په نړۍ کې ډیر منزوی دي، هیڅوک حکومت په رسمیت نه پیژني. فکر نه کوي چې دوی بلا منزوی شي، او که دوی منزوی کیږي ورسره افغانستان هم منزوی کیږي، که څنګه؟
دقیقا زما په نظر د هر افغان لپاره د افسوس نقطه هم دغه ده، بالخصوص پښتنو ته. یعنی پر پښتونولي باندې ډېر خلک اوس شرمېږي نړیوالو مخ کې، ځکه چې دغه حالت چې دوی اوس راوستي ده په افغانستان کې، کله چې دا موضوع ته فرهنګي جنبه ورکوي ټول تورتم په پښتنو باندې کېږي، چې پښتانه همیشه مخالف د پوهې، مخالف د تعلیم، د ښځو مخالف، د دې چې ښځې پرمختګ وکړي، مخالف د دې چې ښځو ته حقونه ورکړي، د هر ښځو حقونو ته احترام او درناوی وکړي. دا خو یو ډول توهین سو د پښتنو لپاره، او بل خصوص شاتګ د ټول افغانستان لپاره ده. ولې افغانستان شاتګ وکړي؟ نړۍ پرمختګ کوي، نړۍ ورځ تر بلې ټکنالوژي په واسطه باندې وصل کیږي. موږ برته لاړ شو اولیه قانون ته، دا خو د افسوس ځای ده. ولې زه دغه افسوس لرم چې دوی ولې دغه فکر نه لري؟ آیا دوی مشاورین نه لري؟ آیا دوی په دې کې داسې کسان نشته چې دغه پوهه ولري؟ کله چې د سپلی خبرې اترې وي، خو دوی ډېر دانسته خلک وو، دوی ډېر پوهان
په دوی کې. اوس هم ځینې مقامات مخالفت کوي د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره، حتی په ځلونو یې ویلي دي چې باید پرانستل شي، اما دغه اصلي کلی دي چا په لاس کې ده؟ دلته مشکل دی که څنګه؟
خو دوی تفاهم ولې نه لري؟ په هر موضوع کې دوی تفاهم لري، د جګړې په مسایلو کې دوی تفاهم لري، د سولې په مسایلو کې دوی تفاهم درلودل، چې مخکې د سولې خبرې اترې روانې وي، په دوحه کې روانې وي، دوی هغه وخت کې هم نظر او احترام درلود، د ښځو حقونو ته، د ښځو تحصیل ته کوم مخالفت نه درلودل، د ځان څخه مخالفت نه ښودل، او دا یې ویل چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، ستونزه نه لرو په دې مسایلو کې. نو نن بیا ولې مشکل لري؟ ولې نن تفاهم نه لري؟ خپل منځ تفاهم مو څه شو کتاسي په هلري کتاسي پويږي چې باید اقتدار مو تلپاتي کتاسي په دې غواړي چې دوامدار وو سیګ ستاسي اقتدار نو ولې دغه په دغه موضوع باندې تفاهم نه سره کوي ولې په دغه موضوع باندې تجدید نظر نه کوي ولې په دغه موضوع باندې هغه دانش زریات نه خلک کوم څه شنو دي بشپړ ته وکول کدی شرعي څنګه ورته ورکی خو دوی ملامت کیږي نو دوی باید دغه موضوع ته د ګیرو سلامي زلارې څو ورته وګوري او تفاهم ته باندې وکړي.
بله بله ماسته ده شمارم.
بله 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 ستاسو خبرې یو څو شیبه لپاره د عقل ما نه شوې اوریدلې
کوم نو دلته کدی باید په دغه موضوع باندې دی باید خپل منځي تفاهم ولري کدی کې دانسته خلک ستا کدی کې تعلیم یافته خلک ستا کدی کې هغه خلک ستا چې دقیقا احترام قائل دي د خزو پوهې ته ذکر ته تعلیم او تربیته پرمختګ ته د هر څه ته احترام قائل دي او په دې پوهیږي چې دغه پوهې لاره څخه زموږ اقتدار دوام مومي مونږ به دغه لارې څخه مونږ پرمختګ کولای شو دغه خوندې مونږ سره وګفه وګه کار کولای شي نړۍ ته وګوري د نړۍ سره د سیالي وکي نو دوی دې باید پر دغه موضوع باندې خپل منځي تفاهم وکي. مونږ خو فشارونه د هرې خوا څخه راوړله مونږ نړیوال ته فریاد وکړله ملګري ملتونو ته مو فریاد وکړله د اروپایي اتحادیې مسؤلین راغله دوی سره مونږ د فریادونو په وجه باندې دوی سره ناستې وکړلې د ملګري ملتونو معاونه صاحب راغله افغانستان ته تشریف راوله دوی سره کې نستل پر دغه بخش باندې موضوع باندې خبرې ورسره وکړلې خو هیڅ نتیجه یې ورنکړلې موږ دغه دومره فریادونه نتیجه نه ورکې دای موږ فریاد ولې د نړیوال فشار نتیجه نه ورکې ځکه چې دوی خپل منځي تفاهم نه لري دوی باید اول خپل منځي تفاهم پیدا کړي خپل په منځ کې.
ډیر مننه محترم قمر نیازی. ننګ صاحب ټلیفون لکه چې قطع شوی دی. بله د ننګ صاحب ټلیفون قطع شوی دی. ډاکټر صاحب شینوار کسم تاسو دې موضوع ته په یو شکل سره اشاره وکړه خو بیا هم ما غوښتل چې دا په دې اړه شاغل ننګ نظرم واورو. تاسو فکر کوئ چې کچیرته طالبانو دا شونځي په خپل اقداماتو سره بند کړل یعنی لکه څنګه چې یونیسف وایي خو کدوی امدا خپل پریکړه عملی کړنو د شونځي بندیږي او نړیوال ورسره مرستې قطع کوي فکر کوي چې طالبان به له انزوا په دې شکل سره خلاص شي او کبلا زیات منزوي شي؟
فکر نه کوم کین انزوا نه دوی خلاص شي نو دوی سره مرسته نه کوي. لاکر څومره چې د دنیا د پالیسۍ او د بشر د حقوقو او د ښځو د حقوقو د یو سالم نظام او خلکو ته د ازادۍ او فرصتونو د برابرولو په برخه کې پرمختګ کوي دنیا به دوی د رسمي پیژندلو او د سرداریکو طرف ته میلان پیدا کوي. دا طبیعي ده چې دوی ته ظاهرا تاوان کوي او دا یوه خبره چې د خورو کثیر دی باندې تاثیر کوم چې دا پښتانه په پښتونولۍ یا په افغانیت یا په دې نه شرمېږي او نه کوم ضرورت لري چې وشرمېږي ځکه دوی نه موږ ټاکلي نه د افغانستان د خلکو د ووټ کونکي چې کوم سره راغلي او دا د پښتنو کوم ډله نه ده نه اعلان کړی چې د پښتنو ډله ده دوی ښکاره وایي چې دا یو فکري او مذهبي ډله ده او دا کم کارونه چې کوي د خپل تعبیر لمخې کې دوی چې د دین کم تعبیر لري چې متاسفانه څوک د خپل سوي مطابق تعبیر کوي دا د نو پری صاحب موږ دوی په عملو نشر نه کوله خفای چې د افغانستان جنې د یو محرومي او بل خوا د افغانستان نظام کار څو کې پراس کی چې څومره قوي څومره فنړی کې منل او خاغلی او محبوب دا به خوشحالي کوي چې د افغان توګه موږ دا پرځوي نه د افغانستان هر نظام چې خور کې هم منلې په نړۍ کې باید ته نو د همدردۍ له مخې موږ غواړو چې دوی هغه څه چې د دوی مکلفیت دی د خپل خلکو حقوق ورکړي او هغه څه چې د دنیا رواج دی هغه وکړي د دنیا سره پیړۍ کې جوړ شي نو دا کارونه د دوی لپاره ګټه ظاهرا نه کوي د دوی د لاین دی واسه کې فکر کوي.
ډیر مننه. همدغه مسله چې تاسو محترم نیازی ورته اشاره وکړه چې تاسو دوی د پښتنو نمائندگان وبلل دوی خو په خپل هیڅ کلم دا خبره نه کوي دوی اصلا دغه مسائل نه مني دوی خو وایي چې په اسلام کې دا مسائل بيخ نشته دوی قوم او حتی
په ځینو مواردو کې انټرنیشنالیست دی، دوی دا خبرې نه مني، نو بیا تاسو په څه خاطر شرمیږئ؟
خلک نړیوال ټول همدغه وایي چې دوی دا اوس چې پر اقتدار باندې دغه نظام د افغانستان کې دوی پښتانه دي. پښتانه د تاریخ د اوږدو څخه تر اوسه پورې همیشه مخالفت ښودلی دی د ښځو د پوهې سره.
لیکن که تاسو توجه وکړئ په د تاریخ کې همیشه هم داسې ده، نو مثلا مجاهدین اکثریت څوک ول، کمونستان اکثریت څوک و، ممکن څوک دا پوښتنه بیا وکړي وایي چې په هغه مواردو کې مولی دا خبره نه کوله.
اصلا اوس دغسې یو حالت راغلی ده چې دوی په اقتدار کې چې طالبان را رسېدلي دي، دغه د اقتدار خلک یې ټول مشران د قندهار د سمت څخه ده، او دوی وایي چې هم په کابل کې فقط تش په نامه یو څو وزارتخانې فعالیت لري، اصلي دغه وزیران هم ورځي رئیس الوزرا ته قندهار ته هلته د هغه څخه دستور اخلي. نو دغه د قندهار سمت، هلمند د قندهار سمت خپله پښتانه دي کول کې، نو دا د خلکو ته داسې ذهنیت ورکول شوی ده چې د اقتدار کسان
نه د خلکو ذهنیت څه کوي. تاسو په خپله څه فکر کوئ چې وای واقعا هم داسې ده او کنه؟ ده
دوستان ټول موږ سره په تماس کې دي، دغه هر افغان سره چې ساړي کې یو پرابطه کې د هغه مفکوره داسې ده. بل خصوص زه دا په صراحت باندې ویلی شم، زمونږ قوم دي، زمونږ زه ډېر احترام ورته لرم، زمونږ لسونه دي، زمونږ هزاره برادري، دغه هزاره برادري ټول دغه وایي، وایي دوی مرد پښتونخوا کولیکشن جاهل هستن، همدغه پښتانه جاهلان اوس بیا پر قدرت باندې راغلي دي، ښځو ته دا حق نه ورکوي چې پوهه ترلاسه کړي، دوی مرسالاره دي. دغسې یو تنفر د خلکو څخه موږ وینو، ځکه موږ ته دا شرم راته درېږي، دا هر راته درېږي چې ولې موږ په دې باندې مشهور کېږو، دوی په دې شهرت موږ خلک مني چې احمدشاه بابا لوی امپراتوري درلودله، تر دهلی پورې موږ کوم فرمایي درلودله، په اصل هغه نومونه مو ولې ورک شو،
ولی ولی پدې نوم باندې مسماسو. بله بله، ډېر مننه. ورس کبیر تاسلی باستر اوسو ډاکټر صاحب شنوارې، دا شوانزي محدود وو یا ډېر په ټیټه پیمانه دی په شکل سره، ځکه چې ممکن یو شوونکی یا شوونکی ولري یو په وکلي کې تدریس وکړي، آیا ټول مزامین تدریسي شي او که ځینې خاص مزامین په دغو شوانزیو کې تدریسي شي؟
اکثر د اول او دویم دریم سنفونو نو یو معلم کافی دی، نه دریم سنفور یو معلم دی. په ځینو سنفونو کې چې په ځینو سیمو کې چې موږ به دا پالیسی تغییر کړه، تر شپږمه مې اجازه ورکړه، هغه د سیمې وې چې په یو کلي کې یا یو د درې کلو کې دوه درې سنفونه، نو بیا هغه ټول مضامین تدریس ده، لکه داسې معلمین تنظیمول چې که یو معلم د ساینس یو د ژبو یو د دیني برخې، بیا دوی په دغه درې سنفونو کې سره تبادله کېدل، نو دا ټول درسونه یعنې معرف چې کوم نصاب و ټول عملي کړو.
خب دا شوانزی څومره چې اوریدل شوي دي او په دې راپورونو کې مرته اشاره شوې ده، په ډېرو لرو پرتو سیمو کې جوړ شوي دي، په خپله په هغه سیمو کې به ممکن ښوونکي ونه لري، دا بیا څه ډول تر لرو سیمو پورې ځي؟ یعنی له دې ولایتونو له مرکزونو یا د ولسوالیو له مرکزونو څخه هر ورځ څنګه تګ راتګ کوي؟ دا طبعا مصرف هم لري، دې مصرف هم د پوهنې وزارت یا نړیوالو ورکو او که څنګه؟
خو اصلي ستاسو خبره ډېره معقوله ده، چې منطق هم دا چې کوم سیمه کې مکتب نه وي، کله ډېر لري پروت وي، فاصله اوږده وي، نو هلته بیا ټولګی جوړېدو یا څو ټولګي جوړېدل. تر اوسه کوشش چې هغه سیمه نه یو څو روزي یو معلم پیدا کړي، په کومو سیمو کې بیا نه ده د نږدې کلیو معلم استخدام شوی دی، او د دې په خاطر چې د دې ښوونکو معاش د دولتي معلمینو نه یو شل فیصده لس فیصده پنځلس فیصده زیات و، هماغه د کرایه کم په کار و، هماغه کېده، ولې اکثر دوی پیدا تلل، یعنی مظلوم خلک و، یو ساعت یو نیم ساعت د یو خانه مزل کوي، یو ساعت یو نیم ساعت بل خانه کوي، ځانونه رسول
تصویل چې دا ډول شوانزی په هغه سیمو کې جوړ شول چې هلته شوانزی نه ول یا ډېر لري وو یا کم نفوسه سیمې وې، لیکن په هماغه وخت کې د افغانستان ډېرې سیمې نام نه وې او په نامنو سیمو کې شوانزی بند شوي وو، خصوصا هلته چې طالبان واکمن ول اکثره سیمو کې ښوونځي بند شوي ول په اولو کلو کې خو بیخي بند و. بیا وروسته یو تفاهم راغی، ځینې ښوونځي پرانستل شول، لیکن ډېر پرانستل شول او خصوصا نوي ښوونځي خو په دغو سیمو کې قطعا جوړ نه شول. نو آیا د محلي ښوونځي هم په همدغه سیمو کې جوړ شوي دي چې پخوانه امن سیمې وې او ښوونځي پکې نه و؟
هغه سیمو کې چې ښوونځي بند و، زه چې مقرر شوم 1000 ښوونځي بند و. بیا ورو ورو څخوانه مثبت کوشش شو، 3000 شو، د شپږ سوه خو شپ پورې ښوونځي بیا ازاد شو، یعنې تقریبا 50-50% ازاد شو. نو دا اوس ډېره مهم مسله چې په دې بحث وکړو چې هغه سیمو کې چې په دې 13 کلونو کې هم ښوونځي بند و او هم محروم و او هم مظلوم و، یعنې داسې خاص دا ټولګي یوازې هغه سیمو کې نه و. دا ټولګي هغه سیمو کې و چې نور امکانات هم و، یعنې د ښوونځي اجازه وه، مګر دغه کومو سیمو کې چې ښوونځي سوځول یا بندول هلته مارس په مجموع کې اجازه نه ورکوله. مګر شروع سلک تغیر راغی، ولې خو وخت هم کم و، امکانات هم کم و، او حکومت خو پر بیوروکراسي او پروسې هم ډېرې اوږدې، نو هسې لازم چې خدمات ونه شو. اګر چې موږ یو غټه برنامه د اقرا په نوم چې لرله او هغه کې 3200 ښوونځي جوړېدل، تقریبا 90% همدغه سیمو ته مخبر کړل ول، ایله چې جوړ شو حکومت سقوط شو. نو اوس یو بحث په دې کوو کو جدي کوم وخت تاسو بله برنامه په دې جوړ کړه چې هغه سیمې چې محرومې وې اوس خپلته امن راغلی، امن چې راغلی اوس یو بنیادي توجه پکار ده چې هلته هم ښوونځي جوړ شي، هم د ټولګي جوړ شي، د کمیونټي بیس ایجوکیشن او هم ورته معلمان تربیه، ځکه پخوا خو یې غټه علت دا و چې امنیت نشته. اوس چې امنیت راغلی وسایل نشته، نو په دې سبب دا یو مسله ده چې یو فرصت دی، امنیت خو راغی او دا اول نه تر شپږمه جنکو ته او دا اول نه تر دولسمه هلکانو ته اجازه م ور کړه شوه، یعنې دوه مشکل حل شو. اوس فقط د وسایلو د امکاناتو، یعنې که موږ وکړی شو چې یو ستراتیژیک تصمیم ونیسو په هغه سیمو کې چې د شپږم نه پورته اجازه نه ورکوي، هغه لپاره به اډوکسي کوو، دادخواهي به کوو، مبارزه به کوو، کمپین به کوو، جرګه به کوو، مرکه به کوو، مشوره به کوو، عذر به کوو چې دا خلاص کړي. ولې په هغه سیمو کې چې اجازه خوشبګم پرشته ولې مکتب نشته، د نمدې د وجه نو مکتب خراب شوی دی، معلم نشته. زه فکر کوم د دغه لپاره یو بنیادي کمپین پکار دی چې هغه محرمو سیمو ته چې حداقل په دې دوه برخو کې امکانات لاسته راغلي، یعنې مکتب اول نه تر دولسم هلکان ته خلاصېږي، د اول نه تر شپږم جنکو ته خو نه مکتب شته نه معلم، نو دوی لپاره هم یو کار پکار دی، ځکه هم د بشر برخه ده، محروم پاتې شوي، مظلوم پاتې شوي. اوس خاص وخت دی چې عدالت همدې ته وایي چې محرومو ته لږ زیاته توجه، نو دې ته یو خاص توجه پکار ده چې که نورو برخو کې مشکل لرو چې دلته یو څه جبران شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال، همداراز محترم قمر نیازی د پوهنې او د ښځو د حقونو فعال او د پوهنې وزارت د پخوانی معین او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ څخه له تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو. د آزادۍ راډیو خپرونې اوس 24 ساعته اوریدای شئ.
وطن شینکی باغونا وطن تا زما زما یادیگی او د وطن شینکی باغونا وطن وطنی مدو دی خدا و وطن وطنی مدو دی خدا و وطن و وطن تا زمان نپ پردی وطن کی غوخی پلونا و وطن و وطن تا زمان زمان یادیگی او دا وطن شنکر باغونا و وطن وطن زمانہ پات کی گی و وطن وطن زمان پات کیگی و وطن تا زما زخم اوخ کی او دنیا زبینو سر گزینا و وطن تا زما زما یادیگی او دنگرار شم کی باغونا و وطن مسافری مزڑ نرکڑو و وطن مسافری مزڑ نرکڑو و وطن و وطن تا زما تشی وطن را یادوم جڑا